أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة حجر يوش بيتم لمبر آيات سور لسما سفارا. فدي آياتو كي الله عز وجل دا عبرت لفارا دا حضرة لوط عليه السلام واقعارا نقلوي. فپروني درس كي د ابراهیم علیه السلام د واقعې بیان وسو چې د ابراهیم علیه السلام کور ته درې میلمانه په داسې ډول راغله چې ابراهیم علیه السلام د انسانانو ګمان ورباندې وکي او نابلده خلګ ورته ښکاره سوه. حقیقت کې هغه درې ملائکې وې چې پوره تفصیل یې وسو. هغو درو ملائکو د نورو خبرو په اخره برخه کې دا خبره ورته وکړه چې ای ابراهیمه، موږ چې ستاسو رخصت سو د لوط علیه السلام قوم ته ځو او لوط علیه السلام ته خبر ورکوو چې ستا قوم نور هلاکیږي او ټول به تباه سي، یوازې ته او ستا کورنۍ ته به الله نجات درکړي. هغه درو ملایکو چې ابراهیم علیه السلام ته دغه خبره وکړل، د هغه ځای څخه را رخصت سوې ملایکې د لوط علیه السلام کور ته راغلې. د لوط علیه السلام کور ته چې کله راتللې، په داسې شکل راغلې چې ډېر شایسته شکل یې به ځان اغوستی و. ملائکې په مختلفو شکلونو باندې کېدلی سي چې ظاهرا د شایسته و انسانانو، او چې هغه هم بې ژیره وي، داسې انسانانو خیال ورباندې راتلی. لوط علیه السلام چې دا مېلمانه ولیدل، د خپل قوم بدی یې دستي پر زړه سوې چې زما قوم خو ډېر بد دی، زما قوم خو پر لارې مسافر را ګرځي، د هغو مالونه لوټوي، ناروا وسره کوي، ډاکې وي، شکماری کوي. خو بیا هم د الله پیغمبر میلمه پاله کس و، میلمانه یې راوستل خپل کور ته. د ده یوه میرمن هغه کوټه کافره وه، ظاهرا مسلمانه وه، هغه چابکه ولاړه خپل قوم یې خبر کی چې الی راسی د لوط علیه السلام کور، یعنی زموږ کور ته شایسته الکوان راغلی دي، هغه څه چې تاسو یې غواړئ هغهسته. د لوط علیه السلام قوم په پوره زور سره د لوط علیه السلام کور ته راغلل. لوط علیه السلام د اول ځل لپاره زاری ورته شروع کړې، ورته ویې ویل چې ای زما قومه، تا زما میلمانه راغلی دي، تاسو زما کور ته مه راځئ، ما د میلمنو په مخ کې مه رسوا کوئ، د الله څخه وویرېږئ، دا کار مه کوئ. قوم په جواب کې ورته وویل ته خو پخوا له موږ د دې کارو بند کړی وې چې ته به زموږ د کار مخه نه نیسې. لوط علیه السلام پخوا هم داسې کار کاوه چې کله به یو مسافر غریب د دې سیمې څخه تیرېدی، د ده قوم به مقابله ورسره کول، مال به یې ځینې اخیستی یا به یې عزت ورلوټاوی. لوط علیه السلام به یې مقابله کول چې دا غریب دی، مسافر دی، مه کوه. دوی پخوا هم سخت مخالفتونه د لوط علیه السلام سره کړي وه، او دا یې ګوتڅنډنه ورته کړې وه چې ته به زموږ د کارو خنډ نه جوړېږه. دلته هم ورته وویل چې موږ ته د دې سمه نه کړی نه یې چې د بیبانه څخه کم خلک راځي، د هغو په مخ کې به ته موږ ته نه درېږه، ته بیا ولې موږ ته په مخ کې ودرېدې؟ بیا لوط علیه السلام ورته زاری کړي او ورته وایي چې دغه زما لوڼې به زه تاسو ته په نکاح درکړم، تاسو خپل خواهشات پوره کوئ د ناروا لارې څخه، زما لوڼې به تاسو ته هغه ستاسو مشرانو ته په نکاح درکړم، تاسو زما میلمانه د هغو عزت مه لوټوئ او ما د هغو په مخ کې مه شرموئ. دا چې لوط علیه السلام و دې قوم ته د خپلو لوڼو یادونه وکړل، په دې کې دوه قوله دوه تفسیره سوي دي. یو تفسیر دا سوی دی چې ده خو دومره لوڼې نه درلودې چې د ټولو خلکو ته یې ورکړي وی، مراد یې سرداران وه چې زه به خپلې لوڼې ستاسو سردارانو ته درکړم، هغه سرداران چې د خپل لاس لاندې کسان وګرځي زما د کوره سه. او یا یې مقصد دا و چې پیغمبر د هر قوم پلار وي، د قوم چې کم خلک دي هغه ټول د پیغمبر د اولاد په درجه کې وي، او کومې ښځې چې په دې قوم کې دي هغه د پیغمبر لوڼې وي، د لوڼو په درجه کې وي. د چې دا ورته وویل چې دا زما لوڼې دي، دا ستاسو لپاره، ستاسو د خواهشاتو د پوره کولو لپاره ډېرې شي دي، مقصد یې د قوم ښځې وې چې دغه ستاسو بیبیانې زما لورانې دي، ستاسو په نکاحو کې دي، تاسو د هغه لارې خپل نفسي خواهشات پوره کړئ. خو دوی دا خبره ورسره ونه منل. لوط علیه السلام مقابله ورسره شروع کړل. جنجال ترزاری خبر تیر اسو مقابله شو اسو مخالفت رغون پورت او سخت مقابله شروع کرل. لوط علیه السلام په دې زړه کې وایي چې دا څنګه میلمانه دي، دوی ښه اوري چې زما د دې قوم سره مقابله ده، زما د دې قوم سره جنجال دی، مخالفت دی، زور دی، او دوی هلته کرار راته ناست دي. هېڅ دا وایي لا نه چې او سړی ته زموږ پر سر باندې د دې قوم سره په دومرې غټ جنجال اخته یې، موږ به هم در ولاړ شو، څه کومک به در سره وکړو، یو به ته غزار کړې، یو به زه غزار کړم، یو شی به ځینې جوړ سي. خیر خو دی د میلمنو ډېر احترام ته قائل و، څه یې نه ویل. چې کله هغو بیخي زیات زور ولګاوی، نو میلمنو ږغ ورباندې وکړي او ورته ویې ویل چې ته دی راپرېږده، دی راپرېږده، موږ د الله مخلوق ملائک یو. کله چې هغه خلک راتلل پر دې میلمنو به یې سترګې لګېدلې، ړندېدل به. نو کله چې سترګې ړندېدلې، یو دم یې چغې او نارې شروع کړلې. هغه د شا خلکو ته یې وویل چې راځئ، ما دا میلمانه نه دي، سایران او جادوګران دي، سترګې به مو په مځکه درته راوغورځېږي، ړانده به سي، بېرته به شاته ګرځېدل. نو بیا یې لوط علیه السلام ته وویل چې موږ خو تا ته ناشنا خلک ښکارېږو، اصلا موږ انسانان نه یو، موږ ملائک یو. تا ته راغلي یو چې تا ته خبر درکړو چې ستا قوم نور هلاکېږي، ستا پر قوم باندې عذاب راځي. لوط علیه السلام د خپل قوم څخه ډېر زړه تنګ و، ډېر ازورولی و، ډېر تکالیف یې باندې تیر کړي وه، ول ښه عذاب راځي. کله ملائک ورته وویل چې سبا سهار په سپېدو کې، د سپېدو څخه به د دې عذاب شروع سي چې لمر څرک راوي د اشراق تر وخته، په دغه نه وخت کې به د دې جرړې وخېژي، ریشې به یې الله وباسي. لوط علیه السلام ډېر جنزله تنګ و د دې څخه، او ورته وویل آله، دا څومره لرې وخت دی، کاشکې اوس د څه حالات سوي وای. دی ورته وویل چې سهار ډېر نژدې دی، دا فقط دومره وخت دی چې ته او ستا کورنۍ د دې ښاره ووځي. نو بیا یې هدایت ورته وکړي چې ای لوط علیه السلام، ته به خپله کورنۍ او کم کسان چې د اسلام په دین کې داخل دي، هغه به د دې قومه وباسې، او ټول کسان، ټوله کورنۍ دا به مخته کې، ته به د شا د خوا په پسې سي. دی دې یو شا ته نه ګوري، د دې دوه مطلبه کېدی سي چې یو دې لا شا ته نه ګوري. یو مطلب دا دی چې ته ښه ځان یقیني که چې کم مسلمان دڅخه پاته نه سي، ته ښه ځان یقیني که چې ستا کورنۍ چې کم د ضرورت شیان او د دې په ملک داخل شیان لري، هغه دې پوره پوره په اطمینان راټول کړي، زړه دې آرام او ساکن کړي، هیڅ ډول دې زړه نه کشانده کړي. د یو چا چې شی شاته پاتې وي، نو هر ګړی شاته ګوري، پلانکی شی مې پاتې شو، ته وده هغه پلانکی کار به څنګه سوی، ته وده څه آل به پېښ سي. یا زړونه مو ډاډه کړي، مطمئن کړي، داسې چې بیا د شا کتلو اړتیا پیدا نه سي. یا دا چې دا د الله عز وجل د حکمت په وجه باندې دوی ته یو دا شی ورکول سو چې تاسو به تر شا نه ګوري، هر یو که تر شا وکتل هغه به هلاکېږي، د ده ښځې تر شا وکتل هغه هم پاتې شول. نو کله چې لوط علیه السلام سره د خپل کورنۍ د څو ښارو څخه ووتل، تعار پر سپېدو باندې چې کله پېدې راچوي، صبح صادق، شپه پای ته رسېږي، نوې ورځ پیلېږي، دغه مهال جبرائیل علیه السلام رالی، د دې څو ښارونه وه تر دې ټولو یې وزر لاندې کړي، دا ټول ښارونه یې پورته کړل. دومره یې پورته کړل چې اسمان ته تر داسې اندازې نږدې سوه چې د دې د چرګانو اوازونه په اسمانو کې ملائکو واورېدل. بیا یې چپه راواړول، کله چې یې داسې چپه راړول، په دې حالت کې چغه هم ورباندې وکښل. چپه چې کله راواوښتل، لوړه خوا یې لاندې سوه، لاندې خوا یې لوړه سوه، لاندې په مځکه باندې ولګېدل، ټول چختان سول. په دې عذاب باندې کفایت هم نه وسو، بلکې کوچنیو کوچنیو ډبرو په اندازه باندې داسې د خټ پخې سوي خټې څخه ډبرې وې، سنګیګل دا ورباندې وورېدلې. سجیل، سجیل دې ته وایي، دا خښته چې پخه سي یوه اندازه یې تر خپلې اندازې ډېره پخه سي، اخیر داسې وګرځېږي لکه ډبره. زموږ په دې اوسنۍ اصطلاح کې جوش ورته وایي، وایي دا خښته جوش ده، یا د خښتې تر څنګ یو ډول جوش وي، یا دغه کورې چې دا خښته ځینې راوباسي، دغه جوشونه یې چې نوره ژول سي،
بیا علت په کوره کې پراتی دا نور ټکټروانان او موټروانان بیا ورزی په مازدا او کراوړي پر دې سړکانو اچي لکه جغل غونې دمزه ک بیا په باران کې خچ نه کی تاسو کښنی کښنی ډبري ور باندې و ورېدل تر دا ځکه به ووتل خاص پر هغه کس برابر اسول درې عذابه ده د قوم تور کول سوي دي ډېر سخت ګناه والا قوم ډېر ګناهونه یې کول جبرائیل علیه السلام چغه ور باندې وکښل ځکه چپا ور باندې واوښتل او ډبرې ور باندې وورېدلې کله چې مځکه چپا ور باندې واوښتل دوی ټول هلاک سول او دا مځکه الله تعالی داسې جوړه کړل چې بیا به تر قیامته پورې نه څه شی شین کي او نه به ورباندې آبادي جوړه سي او تر داسې اندازې پورې خرابه سیمه جوړه سوه چې دا اوس د عمان په نوم باندې کوم هیواد دی په دې هیواد کې د هغه شارو مځکه الله تعالی عز وجل په دریاب باندې اړولې ده اوبه پکښې ولاړې دي او هغه دریاب ته هم بحر میت وایي او د دغه دریاب په شاوخوا کې هیڅ ګزاره نه وه او دغه اوبه د چښلو نه دي هیڅ ډول حیوان ګزاره نه پکښې کوي نه ماهۍ پکښې دي نه مارمچړۍ پکښې دي نه مختلف ډوله حیوانات د اوبو چې دي دا یو نسته پکښې هر ډول مایع چې ورواچې بس په څو ثانیو کې مري پکښې نه پکښې پاتېږي دا هغه مځکه ده چې د الله عذاب ورباندې راغلی دی اوس هم دغه مځکه ستا دا دریاب ستا په اوس وخت کې د تفریح دپاره څه یو پارک او هوټلان هم ورته جوړ سوي دي که څه هم شرعن دا کار حرام دی ځکه پر کومه سیمه چې عذاب راغلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده ده چې تاسو ډېر تیز د هغه ځای څخه ځئ ورته درېږئ مه شاوخوا سیل یې مه کوئ دا د الله عذاب دی هسې نه چې اوس پر تا باندې د الله عذاب راسي پیغمبر علیه السلام چې بکله تر هغه سیمه تیرې دي چې پر هغه سیمه باندې الله عذاب راغلی وو تر سترګو مبارکو به یې اوښکې توی سوې چابک به تیر سو په هر صورت دغه سیمه ډېره غټه سیمه ده بیخي ډېر کیلومترونه د دغه بحر میت بر دي او ډېر کیلومترونه یې اوږدوالی دي او ډېر ژور دي بل خصوصیت د دې اوبو دا دی چې هر سړی په ګډ سې غوټه کوي یې نه د عام اوبو په ډول باندې نه دي لکه دغه نورې اوبه چې غټ دم وي د یو چا اوبازي نه یي زده په ګډ سي غوټایې کې مړې کې په دې اوبو کې الله دا خاصیت یښی دی چې هر څوک ور واچی اوبه یې نه ډبوي بس پر سر یې اخلي دا د دې اوبو خصوصیت دی ډېر مخلوق ورځي اوس پخوا د چا ور پام نه و اوس چې دا دنیا اسباب وسایل ډېر سوه د خلکو ور پام سوه اوبو ته هم حیران دي چې دا ولې ژوندی شی ګزاره نه پکښې کوي او ودې ته هم حیران دي چې دا ولې څوک نه غرکي د کفارو خو د الله عز وجل پر قدرتونو باندې عقیده نه وي نو هغه چې دا نوې تحقیق کړی دي ډېرو ته حق پاک حیران و چې دا څنګه دریاب دی چې نه څوک غوټه کوي او نه ژوندی شی ګزاره ورپکښې کوي نو بیا یې پر دې باندې څېړنې و تحقیقات کړي وه نو په یوه څېړنه او تحقیق کې دا راغلي وه چې د دې اوبو هغه د دریاب دغه د مالګې چې کومه اندازه ده هغه څو چنده تر خپلې اندازې زیاته ده په دا اوبو کې څو شیان ګډ وي د الله په قدرت سره یوازې ساده اوبه نه وي چې دا یو جز دی د مالګې یو انداز په ګډ دی وګوره اوبه څومره خوندور شی دی اوبه داسې شی نه دي لکه غنم چې وړی دي کړل مالګه به ور اچوې که دې مالګه ور وانهچول بس بیا خوند نه کوي داسې نه ده داسې نه ده لکه بېنډۍ چې دې وشکول حتما به یې په غوړو کې پخیې مالګه به ور اچې دارو به ور اچې بیا خوند کوي او یا نور د خوراک شیان چې د مختلفو اړخونو څخه به ته کار ورباندې کوې الله عز وجل اوبه داسې پیک خواړه تا ته جوړ کړي دي چې مالګه غوړي او هغه د خوږوالي اندازه ته یې ټول سره برابر دي هېچې ته اړتیا نه لري څو شیان په ګډ دي تاسو د ډاکټرانو څخه پوښتنې وکړي په دې اوبو باندې هغه د ضرورت اندازه د اوبو ټول شیان په ګډ دي نو دی دا وایي چې دا داسې اوبه دي چې د هغه مال کې نمکین اړخ یې څو چنده تر خپلې اندازې زیات دی کله چې ماهۍ او بل ژوندی شی پکښې واوسېږي بس هغه داسې مړ کړي او بل تحقیق یې دا دی چې یا په دې اوبو کې تیل ګډ دي هغه د تیلو حصه یې زیاته ده داسې نه دي چې اوس نو یو سطل اوبه یو سطل تیل سره ګډ کې یا دی دا وایي وایي دا داسې اوبه دي من وجه تیل دي من وجه اوبه دي هغه د تیلوالي خوا یې پر غالبه ده نو ځکه ژوندی شی ګزاره نه سي پکښې کولی دا خود دې تحقیق دی. دا دې تحقیق هم صحیح دی، په دې کې څه خبره نشته. نو کله چې الله تعالی عزوجل پر یو ځای قهر کی، نو یو سبب خورته پیدا کی چې د الله دا فیصله ده چې په دې ځای کې دې گزاره څوک نه کی، نو داسې یو سبب خو ورته پیدا کی. دا هغه ورته سبب جوړ کړی دی، بل دریاب ولې داسې نه دی، بل ولې داسې نه دی. په هر صورت دا قوم هلاک شو. الله عزوجل په دې آیاتو کې واقعه بیانوي، خو یو شی په دې آیاتو کې داسته چې د دې رکو په سر کې چې کوم آیاتونه دي، دا د قصې د قانون په اصطلاح پای ته دي، او هغه د پای آیاتونه مخ ته دي. دا واقعه الله عزوجل د پای خوا را مخکې کړې ده، د مخ خوا ورسته کړې ده، په دې وجه باندې چې اصلا قرآن د قصو کتاب نه دی، د دې لپاره نه دی چې ته قصه واورې خوند ور باندې واخلې. قرآن اصلا د پند او د نصیحت کتاب دی، په دې کې د قصې ترتیب او د قصې بیان مقصود نه دی چې ټول اجزا به منظم مرتب بیان شي، بلکې په دې کې مقصود دا دی چې اے انسان تا کومه ګټه ځینې واخیستل، دا شی مقصود دی. نو په دې وجه باندې که په قصه کې مخکې وروسته راغلي هغه نه مراعت کېږي په قرآن کې، ځکه دا شی پکې مقصود نه دی په قرآن کې. راځو د آیاتو ترجمې ته. فلما جاء آل لوط المرسلون، فلما هر کله جاء چراغ دیتا ملائکی آل لوط، یا دا جاء فاعل خپل ذکر دی. فلما هر کله جاء چراغ دی آل لوط و آل تدلوت علیه السلام، قوم تدلوت علیه السلام، المرسلون رسولان نور تراغلل. لوط علیه السلام چې ورته وکتل پیژندل یې نه. قال هو لوط علیه السلام انکم بشک تاسو چې یاست قوم یو قوم یاست منکرون، ناشنا تاسو ناشنا غوندې راته ښکاري، زه خو تاسو نه پیژنم تاسو څوک یاست. دا ګوره د قصې د پای خبرې دي. اول وار مقابله د قوم سره سوې ده، بیا دا خبرې سوې دي. قالو دی ورته وویل ملائک ورته وویل بل خبره دا ده چې اناکه موږ راغلي یو وتاته، راتلل مو کړي دي وتاته، بما په هغه شي سره کانو چې ودی فيه په هغه شي کې یمترون، دی شک کاوه، دی چې په کوم شي کې شک کاوه چې عذاب راځي که یا، او که عذاب راځي نو کومه دی رادیسي. دی دا شک کاوه، د دغه شک شکمن شي چې عذاب دی او په حقیقت کې هغه یقیني و، هغه مو تا ته راوړی دی، تا ته خبر درکو چې دی په عذاب کې شک کاوه او عذاب اوس دی ته راځي. و آتیناک او موږ راتلل کړي دي و تا ته بالحق فرشتا سره، و انا بشک موږ چې یو له صادقون رښتینی یو، موږ درته رښتیا وایو، موږ یقیني عذاب راوړی دی، یقیني به ستا قوم نور هلاکیږي. کله چې دا خبرې وسوې نو بیا یې ورته توصیه وکړل. فأسری بی اهلک بی قطع من اللیل، فأسری فاستقوک ای لوط علیه السلام بی اهلک پا کورنی سرستا، بی قطع من اللیل پی وحیسا دا شپی کی، پی وحیسا دا شپی کی بخپل کورنی دا دی شارو و باسه، و تبع ادبارهم اوزا فورست پسی دا شاگانو دا دی، و تبع تبیداری کوا ادبارهم ورست تر شاگانو دا دی، یعنی دی مختکا ورست تور پسی روان سا، و تبع ادبارهم پسیسا پشاگانو پسی دا دی. ولا یلتپت او ندیگوری من کم ستاو سخ احدون هیچوک، شات دی ستاو سخ هیچوک نگوری، یعنی پر امن پر آرام او سکون او داد زلط حاصل کی، چی بیا مشات زلط مائل نوی چی شا شات گوری، سدا بزی شات بنا گوری. و مدو تاسو تا گو کی حیث تو امرون، و هغه ځای ته چې تاسو ته امر سوی دی، تاسو ته چې الله کوم ځای درته ښودلې دی، سیده هغه ځای ته ولاړ سی، بس شا شا ته مګوري. و مضو تګ وکي حيث هغه ځای ته تو امرون چې درته امر سوی دی، درته ښودل سوی دی، کوم ځای درته ښودل سو، سیده هغه ځای ته ولاړ سی. و قودینا الیه ذلک الامر، و قودینا او موږ په سلام کړی دا الیه و دیلو تعالی سلام ته، ذلك الامر ده دغه کار ده دی عذاب قطع کیج به مصبحین په حالت ده سهار کی، صبحه د سپیتو وخت ویل کیج، مصبحین دی به سهار کون کی وی، یعنی د سپیتو محال چې به پردی راسی، نو په دغه حالت کې به د دې جرړې او رشې ووهلس، او په بل ځای کې مشرقین راغلی دی د لمر د ځلیدو په وخت، دواړه صحیح دی. د سپیتو پر محال به د دې عذاب پیل سی، او المرخطو تبر طول حلاق سي. وجاء اهل المدينة يستبشرون، دو قصة پاولا كي اول دا خبر جدا اوس چه پیلس بي، خبری ورسته سوی دی دا خبری مخکی سوی دی مخکی ما در تو ویل چی پا قرآن کریم کی قصه مقصود ندی نه ترتیب مقصود دی دا قصو بلکی پا قرآن کریم کی علم معلومات پند عبرت دا مقصود دی دا نه چی قصه واورا خوان نوربانی واخل فقط یا دا قصه جز واورا پند زنی حاصل کرد و جاء اوراغ لال اهل المدینه تی اهل دا شار یستبشرون چی دی خوشالی کولی پا خوشال از ربندی راغلل او مقصد اداو چی دا خور دیر شکار سوی دی چی دا سی کسان دا غیری دی چیز مش پا کار دی قال او ویل لوت علیه السلام ورتول قوم توروتی او ارتوی ویل این ها اولائی یقینا دا کسان چی دی غدی فی ملمانز ما دی فلا تفق دخونی تاسو ما دا ملمانو مختم مرسوا کوی ممی شرموی این ها اولائی غدی فی یقینا دا خوز ما ملمانی دی نو تاسو ما مشرموی فلا تفضحوني تاسو ما مرسوا کوي ما مشرموی واتقوا الله دع الله سو بيرجي ولا تخزوني تاسو ما مبي عزت کوي الله و بيرجي از ما قوم ما مرسوا کوي ما مشرموی قالو دی ورته ویل چې دا خو زموږ اوله نه ده تو خو په خوا له موږ د دې کارو بند کړی وې تا خو په خوا هم زموږ سره مسافر خلاصول غریبان به جرا سره خلاصول مقابلې جرا سره کولې موږ تا ته خبر نه دی کړی چې د عالم سه د بیبان د نورې دنیا سه چې کوم خلک راسي د هغو په مخکې به ته موږ ته نه درېږې دا مو درته ویلي نه دي قالو دوی ورته وویل اولم ننهک آیا ته موږ منع کړی نه یې عن العالمین د نورې دنیاوالو څخه عالمین عالمونه مراد ځینې هغه سړي دي چې د عالمونو څخه راځي د لرې لرې ځایو څخه راځي د هغو څخه مو ته منع کړی نه یې چې د هغو په مقابل کې به ته موږ ته نه درېږې د هغو دفاع به موږ ته نه کوې دا مو درته ویلي نه دي قال وویل لوط علیه السلام ورته وویل هؤلاء بناتی دا زما لورانې دي ان کنتم فاعلین که چیرې تاسو پیل کوونکي یاست بس دا زما لورانې په نکاحو واخلي او خپل خواهشات د جایزې لارې پوره کړي مخکې مو وویل چې د دې څه دوه مطلبه اخیستل کېدلی سي یا خو دا چې د خپلې لورانې څه که لورانې ښولې غوښتل یې چې سردارانو ته یې ورکړي او په هغو باندې دغه د خپل قوم خلک بند کړي څو دی خپل مېلمانه وساتي یا دا چې پیغمبر د هر قوم پلار وي دا د قوم ښځې ټولې د ده لورانې وي الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایله عمرک انهم لفي سکرتهم یعمهون لعمرک ستا په عمر دې مې قسم وي الله عز وجل د پیغمبر علیه السلام په عمر باندې قسم کی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمای وای په قران کریم کې الله عز وجل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په عمر باندې قسم کړی دی دا د دې دلیل دی چې پیغمبر علیه السلام پر ټول بشر باندې افضل او بهتر دی ځکه د هیڅ پیغمبر په عمر باندې الله قسم نه دی یاد کړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر باندې الله قسم یاد کړی دی په کوم شي چې سړی قسم یادی هغه ډیر معزز او مکرم وي دا د الله قسم دی و عام خلق ته اجازه نشته چې د الله د نوم بغیر په بل شي قسم یاد کړي نه په اسمان قسم یادولی سي نه په مکه قسم یادولی سي نه په خلقه قسم یادولی سي او نه د پلار او د نیکه او نه د بوتانو نه د اولادو په سرو قسم یادولی سي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای تاسو د بوتانو او پلرونو په سرونو قسم مه یادوئ دا ګناه ده ستره ګناه ده حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ د پلار په سر باندې قسم یاد کړي نبی علیه السلام ځینې معنی کړي چې پام بیا داسې ونه کړي ځینې خلک داسې کوي خصوصا دا ښځې وایي د زوی په سر دې مې قسم وي دا ډېره ستره ګناه ده دا کار به نه کوي قسم یوازې مخلوق ته د الله په نوم جایز دی په بل شي باندې قسم کول جایز نه دي او الله قسم یادی الله مختار دی الله عز وجل چې څنګه اراده وکړي څنګه یې خوښه سي په همهغه ډول باندې قسم یادولی سي په خپل ذات هم قسم یادی په نورو شیانو هم قسم یاد کړی دی دلته د پیغمبر علیه السلام په عمر باندې قسم یاد کړی دی او فرمایي لعمرک قسم می دي ستا په عمر وي انهم بشک دي چې د لفي سکرتهم فنشو کې خپل دي یعمهون سرګردان لالهان ده نشا یو څوک چې نشوي د خپل حال به حال سوي نو هغه چې پر لارې باندې رواني کله کالی چری او کله د خلیل ناړي به یې لڅ په شی روان وي خلک د داسې سکیلنه کې او دا وای وای دا مستی دا نشدی ارت چی ویل اغه ویل دا دا نه خبری اعتبار لري او نه دای دا عمل کی چاغه جی د ته غټوی د ته دی فائدہ وی دا کوپار دا هم دا سجل ک نشسی وی خلق د ځان په غټه فیصله نشی کولای په نشکی دی الله فرمای نو ارت چی وکړل اغه وکړل ارت چی ویل اغه ویل دا څنګه د ګلې نه
فأخذتهم الصيحة مشرقين الله عز وجل فرمي فأخذت فسوني والهم دي الصيحة تك چغا مشرقين فداس حال كي چه پر دي بانجي المر سرق وهن كيو دي مشرقين و يعني پر دي بانجي المر سرق راوها دا محال پر دي بانجي چغا وختل صيحة چغا تويل كيش زکه پر دی باندې درې عذاب راغلی دي زکه چپا ور باندې اوښته ده او د جبرائیل علی السلام چېغه ور باندې ختلې ده او ډبرې ور باندې ورېدلې دي فاخذتهم الصيحه مشرقين په وخت د المرختو کې پر دی باندې د جبرائیل علی السلام چېغه وختل
اصلا د عذاب د سپېدو سپېل سو تر مرختو پورې
فجعلنا پس موږ وګرځول عالیها لوړ طرف د دې کلو سافلها کشته وامطرنا او مش وورول عليهم فردي باندي حجاره دبري من سجيل د سجيل سخه سجيل می مخ کې در تو شو دي سجيل سنگ گل دي توي اغه خاور چې ډيره جوش 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 په خسي بیا دبره غوندي سي دي ته سجيل ویل کیږي د تاغه سجيل دبري ور باندې ووري دي ان بشک فی ذالک فدغ واقعو کی او فدغ سپیشو کی لآیات علامی دی دلائل دی للمتوسمین هشار خلقو تا متوسم اصلا هاگ کس تا ویل کیجی چی پا علامو بندی دا یو چا حقیقت معلوم والی سی زیرک فراست والی و انها بشک دغ قریه دلو تعالی سلام چی لبی سبیل پری و لاربانی مقیم چی سی دلار دا دا مکی ستر شام پوری دغ دا عمان پا سیوات کی دغ سیم دا اس شام تا سوریه وی اوس چې جنگونه پکشي دغه د مکه او سوریه په منځ کې عمان هم پروت دی غالبا او دا قوم هم په دغه سیمه کې وو نو ځکه الله فرمایي و انها لبی سبیل مقیم یقینا دا کسان پر یوه سیده لاره باندې دي هر څوک الیدلی شي ان بشک فی ذلک په دغه پیښو کې لآیات دلائل دی للمؤمنین مؤمنان لره وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنها لبي إمام مبين فتيت ويتوك فلند والله عز وجل شعيب عليه السلام بيان كري شعيب عليه السلام قوم تأصحاب المدين هم ويلكيج أصحاب الأيكة هم أيكة أصلا باغ أو درخت تويلكيج لدي بسمك باغات أو درخت جيري به سخت ظالمان وداكي أتشوله شکماری اکول ظلمون اکول فطول ترازو که کمشت کاوه الله عز و جل شعیب علیه السلام ورته پیغمبر ولیشی شعیب علیه السلام ورته ډیر دعوت و چلاوه خو بیا هم حق لارې ته نه راغله د الله عذاب ور باندې رالی کله چې د الله عذاب ور باندې راتلی سخت ګرمي ور باندې مسلط شول داسې سخت ګرمي و چې د دې په کوټو کې هم طاقت نه کېدی سایه ته هم طاقت نه کېدی ډیره سخت ګرمي ور باندې رااله دی په دغه حالت باندې اخته و په ځانو اخته و د باندې بسو د ننه بسو بل رقم ګرمي و ناببره د ځنګله و طرف ته یو وریځ رااله دی چې وریځ ته وکتل په ځغاسته ورغلل او تر دې وریځ لاندې ودرېدل چې اوس په باران اوسي د دې مصیبت به خلاص دی چې ټول در هغه وریځ لاندې سره یو ځای شو د الله عذاب ور باندې رالی ټول یې هلاک کړل یو بل روایت کې راځي چې نه اصحاب الایکا او اصحاب المدین دا دواړه جلا جلا امتونه دي یو امت نه دي په هر صورت و ان کان اصحاب الایکتی او یقینا اصحاب الایکا دا و لظالمین خامخا ظالمان و ظلم ایکا و او یقینا اصحاب الایکا ظالمان و فانتقمنا پس موږ انتقام واخست منهم د دې څخه و انهما لبی امام مبین او یقینا دی و پر یو شکاره دلیل باندې شکاره دلیل کدلو تعالی سلام قوم او دغه د اصحاب الایکه قوم لپاره چې کوم دلیل و د پیغمبر را تاګ معجزات ورته ښکاره کېدل دا ټول شکاره و د دې سره سره بیا هم د ایمان نه راوړي
نو چې کله ظالمان جوړ شول د الله عذاب ور باندې رالی. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك.